شپږ بجې دي د ازادي رادیو لمړنۍ مخامنۍ خبری مجلې ته تاسو ته خراغلاست ویم. درنو اوریدونکو زما سلامونه ومنئ، زه فریده هوټ سیفیم. په دې خبری مجلې کې دا وری چې ولسی جرګې نن د قانون د نظارت د کمیسیون معرفي شو غړو ته رای ورکړې. په پکتیکا کې مو د نړیوالو ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ له وروستۍ نښتې خبره وو چې مرګ ژوبله ورسره وه. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی احمد شیبر او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزیر هیله څرګنده کړه چې په څو میاشتو کې به د افغانستان په امنیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. په هلمند کې د ناټو هلیکوپتر سقوط کړی او بهرني پوځیان پکې وچل شوي. وسلوالو د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې د ناټو د موټرو پر کاروان حمله کړې. او د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې د وړاندې شوي مسودې پریکړه لیک ته رایه ورکوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن وویل چې د افغانستان په جګړه کې به د پام وړ بدلون رامنځته شي څو د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د یوې برخې امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. رابرټ ګیټس وویل که چیرته داسې ونه شي، په امریکا او نورو برخو کې به خلک د دې جګړې ملاتړ ونه کړي. د امریکا دفاع وزیر بیا وویل په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل ډاډه دی چې د کال تر پایه به پرمختګ څرګند شي. د امریکا دفاع وزیر په لندن کې له بریتانوي چارواکو سره د ستراتیژیکو غونډو په پای کې خبریالانو ته د افغانستان د امنیت په اړه خبري وکړي. ناټو ځواکونه وایي په هلمند کې یو هلیکوپتر راغورځېدلې چې په ترس کې څلور عسکر وژل شوي دي. ناټو ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره منلې چې هلیکوپتر د وسلوالو مخالفانو لخوا راغورځول شوی ده. بل لور ته د هلمند د والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې هلیکوپتر د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې نن غرمه راغورځېدله. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د الوتکه دوی بشتې او سورلې وژل شوې دي. ناټو ځواکونو د افغانستان په جنوب کې نن په یوې بلې حملې کې د یو بل عسکر د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د رپورټونو له مخې په تیرو دریو ورځو کې په افغانستان کې د ناټو تر شل ډېر عسکر وژل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د کمیسیون پنځو غړو ته د باور رای ورکړې. جمهور رئیس په دې وروستیو کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون لپاره شپږ غړي اعلان کړي وو چې یوه یې د دغه مسؤلیت له منلو ډډه وکړه. د دغه کمیسیون غړو ګل رحمان قاضي، عبدالقادر عدالت خا، محبوبه حقوقمل، محمد امین احمدی او محمد عمر منیب نن د ولسي جرګې غونډې ته ویناوې وکړې او ژمنې یې وکړې چې د اساسي قانون په تطبیق کې به کره څارنه کوي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې دغه کمیسیون وغړي لري چې ټاکل شوی ولسمشر دوه نور هم په نږدې راتلونکي کې ولسي جرګې ته وروپیژني. د افغانستان د پوهنې وزارت په سرپل ولایت کې د نجونو زده کوونکو د مسمومېدو پیښه غندلې او دا هیواد د پوهنې د دښمنانو کار بللی دی. د پوهنې وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې په سرپل کې د ګوهرشاد بیګم ښوونځي زده کوونکې نن برسېرنې مسمومې شوې وې چې له درملنې وروسته له روغتونونو څخه رخصت شوې. په اعلامیه کې د هیواد له علماو او مخبرو غوښتل شوی دي چې پرې نږدي چې د هیواد د پوهنې بهیر د پوهنې ضد عناصرو لخوا ټکنی شي. نن سهار د ګوهرشاد بیګم ابتدایي ښوونځي یولس زده کوونکي مسمومې شوې. مشکوکو وسلوالو اسلام آباد ته نږدې د ناټو د اکمالاتو پر کاروان برید کړی دی او لږ تر لږه وطنه یې وژلی دی. د حمله د ناټو د اکمالاتو پر هغو لسکونو موټرو شوې ده چې افغانستان ته یې مواد انتقالول. دا لومړی ځل دی چې داسې برید د پاکستان مرکز ته نږدې کېږي. پولیس وایي چې شاوخوا لس وسلوالو پرون ناوخته د اسلام آباد په لمنو کې د ناټو د اکمالاتو پر موټرو ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. د ضیا په نوم یو موټر چلوونکي رویټرز اژانس ته د دې پیښې په اړه وویل. زه د موټر دننه وم چې د برید کوونکو غږ مې اورېده چې وایي موټروانان ووژنئ، مه یې پرېږدئ، موټر وسوځوئ، که هر موټروان تښتېده ولې یې څوک مه پرېږدئ چې وتښتي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو درېیمه برخه اکمالات د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې کېږي. وسلوالو طالبانو پخوا لسکونو ځلې افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو پر کاروان ډزې کړې دي، خو مخکې به دا ډول حملې په خیبر پښتونخوا یا قبایلي سیمو کې ترسره کېدې. بل لور ته نن شاوخوا شل تنه وسلوالو په مهمند ایجنسۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. په دې حمله کې دوه پوځیان او شپږ برید کوونکي وسلوال وژل شوي دي. پرون بیا وسلوالو په ورغزی ایجنسۍ کې پر امنیتي پوستې حمله وکړه چې د چارواکو په وینا په دې برید کې شپږ سرتیري او لږ تر لږه دېرش مخالف وسلوال ووژل شول. د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او روسیې په رسمي ډول د ایران هغه وړاندیز ته ځواب ویلی دی چې ایران غواړي یو شمېر اتومي مواد ترکیې ته واستوي او بیا د اتوم د سون مواد له هغه ځایه ترلاسه کړي. ډیپلوماتانو وویل چې دا ځواب به له ویانا د اتومي انرژۍ د نړیوال ادارې د مشر یا کیا امانو له لورې ایران ته ورسول شي. ایران تیره میاشت له ترکیه او برازیل سره موافقه وکړه چې د ټیټې کچې یوه برخه یورانیم به ترکیې ته واستوي او بیا به د هغو په بدل کې د اتوم د سون مواد ترلاسه کړي. لویدیز ځواکونه وایي چې له دې پلان سره د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې د دوی اندېښنې نه کمیږي. غرب دا ویره لري چې ایران د اتومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي او ایران دا تور ردوي. بل لور ته د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې د پریکړلیک وړاندې شوې مسودې ته رایه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل چې دا ځل به تر بل هر ځل پر ایران سخت بندیزونه ولګول شي. ملګرو ملتو درې ځلې مخکې هم د ایران د اتومي پروګرام لپاره پر دغه هیواد بندیزونه لګولي وو. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ویلی دی که چیرته امنیت شورا د ایران پر ضد پریکړلیک تصویب کړي نو د خپل اتومي پروګرام په برخه کې به په راتلونکي کې د روغې جوړې هیڅ ډول خبرې ونه کړي. د ایران ولسمشر همداراز وویل چې تیره میاشتې چې کوم تړون د اتوم د سون موادو په برخه کې له ترکیه او برازیل سره کړی و هغه یو فرصت و چې بیا به داسې څه ایران تکرار نه کړي. د ایران ولسمشر همداراز وویل چې تیره میاشتې چې کوم تړون د اتوم د سون موادو په برخه کې له ترکیه او برازیل سره کړی و هغه یو فرصت و. او د ایران ولسمشر د تاجکستان مرکز دوشنبه ښار ته ورسید. محمود احمد نژاد به په دوشنبه کې له خپل تاجکی سیال امام علی رحمان سره خبرې وکړي او د اوبو په برخه کې به د ملګرو ملتو له لوري په جوړ شوي کانفرنس کې ګډون وکړي. د امام علی رحمان دفتر وایي چې دواړه مشران به د تاجکستان د انرژي د پروژو کې د ایران د برخې اخیستنې پر مسلې خبرې وکړي. همدارس به یو شمېر سیمه ایز او نړیوال مسایل وڅېړي. ټاکل شوی دی چې د ایران ولسمشر له تاجکستانه چین ته ولاړ شي او هلته د شانګهای نندارتون وګوري. نن په هالند کې د نوي پارلمان لپاره رایه اچول کیږي. د دغه هیواد له اتلسو ګوندونو یو هم دا هیله نه لري چې بشپړ اکثریت په خپل کړي، خو نظر پوښتنې شي چې د شي اړخي ګوندونو ملاتړ به ډېر وشي. دغه ډلې پر کډوالو د سختو پالیسیو د لګولو حمایت کوي. داسې اټکل کیږي چې مرکزی شي اړخی لیبرال ګوند به ډېرې څوکۍ خپلې کړي. خپلواک ګوند به هم ټاکل کیږي چې ډېرې څوکۍ وګټي. دغه ګوند له مسلمانانو سره جوړ نه دی. د دې انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وروسته تر دې وشو چې په فبروري کې د صدراعظم جان پیټر بالکنن ائتلافي حکومت د دې پر سر ړنګ شو چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي ماموریت د اوږدېدو پر سر اختلافات پیدا شول. اوس هم د افغانستان مربوط اقتصادي او سپورتي خبرونه زبیر ژمن اوروي.
د هرات ولایت د ترانسپورت ریاست وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې عواید ډېر شوي دي. انیس دولتي ورځپاڼې د هرات د ترانسپورت د رئیس حاجي عبدالباقي یوسفي له قوله خبر ورکړی چې د غیدارې روان میلادي کال تر اوسه پورې 230 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د نوموړي په وینا هرات د ترانسپورت په برخه کې له نورو ولایتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د خټکیو د مچانو د ناروغۍ پر ضد مبارزه ګړندۍ کړې چې په هیواد کې د دغې میوې تولید زیانمن نه کړي. بختر خبری اجنس د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې سږکال د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په 1.5 هکتاره ځمکې خټکی کرل شوي چې تولیدات به یې له افغانستان نه بهر هم صادر شي. په تیرو کلونو کې د خټکیو د مچانو ناروغي د خټکیو حاصلات زیانمن کړي دي. د همڅو سپورتي خبرونه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا وایي د افغانستان د فوټبال ټیم د څو هیوادونو له ټیمونو څخه مخکې شوی دی. د راهي نجات ورځپاڼې د خبر له مخې د افغانستان ملي ټیم په خوا له فیفا سره 103 نویم لمبر ټیم و، خو وروسته له هغه چې په آسیایي لوبه کې ښه وځلېد 109 درجې ته پورته شو. بلخو په ننګرهار کې د فوټبال سیالۍ چې د څو مودې راهیسې پیل شوې دي یو حساس پړاو ته داخلې شوې. د ننګرهار ولایت د سپورت امیریت وایي چې په دې سیالیو کې 11 ټیمونه برخه لري او په پایله کې به د ننګرهار ولایت ټیم وټاکل شي. تر اوسه پورې په دې سیالیو کې د کابل بانک او ننګرهار ټیمونه مخکې دي.
شپږ بجې او لس دقیقې دي. زما سلامونه یو ځل بیا ومنه، زه فریده هورسیفی یم. د ازادي راډیو په روانه خبری مجلې کې اوري چې ولسی جرګې نن د قانون د نظارت کمیسیون معرفي شو غړو ته رای ورکړي. په پکتیکا کې د نړیوالو ځواکونو مخالفو وسلوالو ترمنځ نښته شوې. د غزنی خلکوایي په دې ولایت کې بیا امنۍ به د تاریخي سیمو د بیا رغونې کار ټاکنه کړي، خو د غزنی امنیتي مسؤلان خلکو ته ډاډ ورکوي. اسلام آباد ته نږدې په هغو لاریو حمله شوي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته اکمالات رسوي، او یو نړیوال راپور تیر میلادي کال تر ټولو بې امنه وخت بللی. د افغانستان د اساسي قانون د څار د کمیسیون پنځو غړو چې ولسی جرګې ته د ولسمشر کرزي لخوا د باور د رایو د اخیستو لپاره ورپیژندل شوي وو د باور رایه وګټله. د افغانستان د اساسي قانون د څار د کمیسیون غړو خپل کاري پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړل، او د ولسی جرګې د غړو پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. د کمیسیون دغه غړو په خپلو څرګندونو کې ویل چې دوی به د هیواد د اساسي قانون د موادو پر پلي کولو کې د دقیقې څارنې هڅه وکړي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې دغه کمیسیون باید اوه غړي ولري چې دوه نور غړي به په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر کرزي لخوا د باور د رایو د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. نورحال د ماریا صدیقي په ریپورت کې.
د افغانستان د اساسي قانون د څار د کمیسیون پنځو تنو غړو د خپلو کاري پروګرامونو له تشریح کولو او په دې برخه کې په سمه توګه د کارونو د پلي کولو تر ژمنو وروسته د افغانستان له ولسي جرګې څخه د باور رایه وګټله. د افغانستان د ولسي جرګې مشر محمد یونس قانوني د دغه کمیسیون د غړو د رایې د اخیستلو پر مهال په دې اړه وویل:
زما مشوره محترم استاذو دا ده چې د هغه پارلماني چلند پر اساس چې موږ مخکې هم درلودی، د څار د کمیسیون د کاندیدانو خبرې اورو او په پای کې به پر هغه بحث وکړو. وروسته تر هغه چې دوی ولاړه، که ستاسو د پوښتنو چې تاسو یې مطرح کوئ او یا د هغوی د خبرو څخه منځته راځي ستاسو ځواب لاسته راغی شه، او که نه نو وروسته به بیا پرېکړه کوو.
افغان ولسمشر حامد کرزی تیره اونۍ شپږ تنه افغان حقوق بهان د هیواد اساسي قانون د څار د کمیسیون د غړو په توګه د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژندل، خو له هغې څخه یې وویل په دې کمیسیون کې د مسؤلیت د اخیستنې څخه ډډه وکړه. خو د جمهوري ریاست چارواکو ویلي چې ولسمشر کرزی به په نږدې راتلونکي کې د دغه کمیسیون دوه نور غړي هم ور وپیژني. د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې عبدالقادر عدالت خان، محبوبه حقوق مل، محمد امین احمدی، محمد عمر منیب او ګل رحمان قاضی خپل کاری پروګرامونه تشریح کړل. د اساسي قانون د څار د کمیسیون غړي ګل رحمان قاضی په خپل څرګندونو کې وویل:
په تعبیر ما به حیث یک عضو کمیسیون، این کمیسیون پل وصل است بین قوای ثلاثه.
د کمیسیون د یو غړي په توګه زه داسې فکر کوم چې دا کمیسیون د درېګونو قواو په خاصه توګه د مقننه او اجرایه قواو ترمنځ یو ارتباطي پل او د شورا یو نږدې همکار د قانون ماتولو پر ضد د ګډو کوششونو په برخه کې دی. ټوله موږ د دې څخه شکایت کوو او ټول غواړو څو د قانون محوري په لور ولاړ سو. کمیسیون باید په واقعي معنا سره خپل مسلکي استقلالیت او قاطعیت وښيي.
د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ د کمیسیون د هیواد د اساسي قانون د موادو د تفسیر او د قانون د پلي کولو د څارنې ځانګړی مسؤلیت لري. په تېرو څو کلونو کې د اساسي قانون د ځینو موادو د تفسیر په برخه کې ستونزې موجودې وې چې د دنده د افغانستان سترې محکمې ته ورکړل شوی و. خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که د افغانستان د اساسي قانون د څار کمیسیون چې نوی جوړ شوی په سمه توګه خپله دنده سرته ورسوي، نو په دې برخه کې به شته ستونزې هواري شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د پکتیکا ولایت د سروبي پولیسوالۍ کې د ملي اردو او ائتلاف د ځانګړو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتي کې د څو تنو بهرنیو وسلوالو په ګډون یوولس تنه طالبان ووژل شول. همداشان د وزې پولیسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې د سړک جوړولو د خصوصي شرکت درې تنه کارکوونکي هم ټپیان شوي دي. امیر بهیر او په دې اړه نور معلومات.
د پکتیکا محلي چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د دې ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې د افغان او د ائتلاف د ځانګړي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د درې تنو ځانوژونکو په ګډون یوولس تنه وسلوال طالبان له منځه تللي دي. د ولي ویان مخلص افغان وایي د ورژه شوو کسانو څخه ډېری عربان او پنجابیان دي. د ول په دې نښته کې افغان او ائتلاف ځواکونو ته د سر جان نه دی رسېدلی.
سروبي ولسوالۍ کې
طالبانو تردا محاله دی ورژو کسانو د هویت په اړه رسنوی ته څنګه دی ویلی د بل خوا په همدې ورځ د پکتیا ولایت د زدران دیوځي په ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د خصوصي شرکت درې امنیتي کسان هغه محل ټپیان شول چې د سورلۍ پر موټرې د یادې ولسوالۍ د عالمت خیلو په سیمه کې د سړک د غاړې د منچاودنه وشوه. دیوځي ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زدران وایي د پیښې ټپیان دا محل په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیایي حالت یې ښه دی. طالبانو د چاودنې پړه په غاړه اخیستې او ادعا کوي چې په دې پیښه کې د سړک جوړونې څلور امنیتي کسان وژل شوي دي، خو محلي چارواکي د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي.
د افغانستان په جنوبي سیمو کې مو د ملي اردو او ائتلاف د ځانګړو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې په اړه رپورټ اورېدو. بلخوا اسلام آباد سره نږدې پر هغو لاریو چې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته اکمالات رسوي وسلوالو حمله کړې ده. په دغې پیښې کې دوه کسان وژل شوي او څو نور ژوبل شوي دي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن وصال پرې رپورټ لري.
وسلوالو کسان اسلام آباد ته نږدې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته د لیږدیدونکو موادو په یو ترمینل برید کړی چې په ترڅ کې یې په لسګونو د خوراکي او نورو موادو بار کنټینرونه سوځېدلي. د ځایي امنیتي چارواکو په وینا ګڼ شمېر وسلوالو کسانو چې په دوو موټرو او شپږ موټر سایکلو سپارول اسلام آباد ته نږدې د سنګجاني په سیمه کې د شپې پورې یولس نیمو بجو پر دغه ترمینل ډله ییز برید کړی چې له لامله یې پنځه تنه وژل شوي، لس نور ټپیان او دېرش کنټینرونه سوځېدلي. د ځایي پولیسو یو تن لوړ پوری افسر کلیم امام په دې اړه رسنیو ته داسې وویل، تر اوسه مو پنځه جسدونه او لس ټپیان روغتون ته لیږدولي. د دې ترڅنګ دېرش کنټینرونه سوځېدلي خو لا هم اور بلیږي او ښایي د مالي او ځاني زیان کچه نوره هم لوړه شي. ځانګړي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او دا مهال پر اور وژنه بوخت دي. ویل کېږي چې بریدګرو له سپکو او درنو وسلو او پټرولي بمونو کار اخیستی. ځایي امنیتي مسؤلینو ټپیان او وژل شوي کسان موټر چلوونکي ښودلي خو د هغوی د هویت په اړه یې لا څه نه دي ویلي. د ناټو ځواکونو ته د سون او نور مواد د کراچۍ له لارې افغانستان ته لیږدول کېږي چې د لارې په اوږدو کې په اسلام آباد او پېښور کې څو ترمینلونه لري. له دې وړاندې هم په اسلام آباد او په کراتو په پېښور کې پر دغو ترمینلونو وسلوال بریدونه او چاودنې شوي چې تر اوسه پکې په سلګونو کنټین نرونه لمن زوړل شوی. مجیب الرحمن وصال، آزادی رادیو، پېښور.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تیر 2009 میلادی کال په نړۍ کې ډیر کم امن وو. د ګلوبس پیس انډیکس انسټیټیوټ په نړۍ کې د سولې د څیړنې په اړه په خپل وروستي راپور کې دا نتیجه اخیستې ده. د انسټیټیوټ دا راپور د نړۍ په 149 هیوادونو کې د سولې په ارتباط د خشونت، د جرایمو، د تروریستي اعمالو د اندازې او له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په شمول د مختلفو پیښو په اړه د څیړنې په اساس برابر کړی دی. عراق، افغانستان او پاکستان یو ځل بیا په نړۍ کې هغه هیوادونه بلل شوي چې تیر کال پکې ډیر کم امن وو. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال ریچارد سولش د راپور لنډیز نوریاس نوری وړاندې کوي.
تیر 2009 میلادي کال په نړۍ کې کم امن و چې دا پر لپسې دوهم کال د سولې په برخه کې په شاتک دی. ګلوبال پیس انډیکس انسټیټیوټ په خپل نوي خبر شوی راپور کې په 149 هیوادونو کې د تروریستي حملو نه نیولې د پوځي مصارفاتو او له ګاونډیو هیوادونو سره تر اړیکو پورې د مختلفو فاکتورونو په اساس دغه نتیجه ترلاسه کړې ده. په استرالیا کې میش د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ چې دغه سروې خبره کړې د یو هیواد لپاره د سولې د درجې د ورکولو په برخه کې له شلو زیات کورني او نړیوال فاکتورونه په پام کې نیولې دي. د سولې په چارو کې د کارپوهانو یوې ډلې په دې سروې کې د نورو ډلو په شمول د ملګرو ملتونو او د بخښنې د نړیوالو سازمانونو له احصایو هم استفاده کړې ده. ګلوبال پیس انډیکس انسټیټیوټ د فعالیت په څلورو کلونو کې لومړی ځل دی چې هڅه کوي د هغې فلسفې اهمیت په ډاګه کړي چې د سولې په وړاندې خطرونه رامنځته کړي دي. د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ اجرایی رئیس مکونوګي وایي تیر کال په امن کې په شاتګ اساسا د هیوادونو د پولې دننه په پیښو پورې تړلی و. نړۍ په تیرو 12 میاشتو کې کاملا د کورنیو مقیاسونو له امله لږ په امن کې وه. په دې کې د قتلونو، د اداري فساد د اندازې زیاتوالی او په ټوله نړۍ کې د سیاسي بې ثباتۍ فاکتورونه هم شامل دي. په مجموع کې دا ټول د دې سبب شوي چې ووایو د نړۍ امن 1 یا 2% نور هم خراب شوی دی. بهرنیو لانجو او کړکیچونو هم د امن په خرابېدو کې رول لوبولی. روسیې په ګرجستان د 2008 میلادي کال د یرغل د عواملو په خاطر په دې سروې کې 143 ځای نیولی دی. د سولې او اقتصاد په انسټیټیوټ کې اندریو ویلیمسن چې په نړۍ کې د سولې د څېړنې په برخه کې ارقام ډېر مطالعه کړي وایي
Georgia suffers there as well an increase in violence.
Gurjistan ham ziyan lidalay de khushinat ziyatwalay de siyasi sabat de der kamakh pa mana de che Gurjistan de apawzi masarafatu ziyatwalay aw de jangi wasail aw tajhizatu waridawl nishis ghamalay. De Sola wa Iqtisad Institute de Navy Survey le makh Iraq pa tiro salur kolunu ke par lapse dawl de nari tar toluna aram hewat balal shaway de. Pa Iraq ke kasa ham tir kal de siyasi sabat andaza khashawi khode munazam jinayatun arqam be sar andaze ta lul shawi de. په افغانستان کې د تروریستي حملو د دوام د کورنیو مهاجرتونو او د ناتو په مشرۍ پوځي عملیاتو له امله د هیواد له عراق پورته یعنی 145 ځای نیولی. د افغانستان ګاونډ پاکستان 3 درجې لاندې یعنی په 145 ځای کې واقع شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې که څه هم د مرکزي آسیا په هیوادونو کې سوله او آرامي کمه وه، اما د جنوبي آسیا او لاتین امریکا په اندازه دومره نارام نه و.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر 2013 میلادي کال پورې په غزنی کې د تاریخي ودانیو د رغونې 15 پروژې په پام کې نیولې. د افغانستان په ملي شورا کې د غزنی ولایت د خلکو استازي په دغه ولایت کې له ناسمې امنیتي وضع شکایت لري او وایي چې د دغو پروژو د ترسره کولو لپاره پکار دی چې د غزنی ولایت د امنیت برخې ته جدي پام واړول شي. غزنی د 2013 میلادي کال لپاره په آسیا کې د اسلامي تمدن پایتخت ټاکل شوی دی. په دې اړه له کابل اجمل تورمن ریپورت لري.
د افغانستان په ملي شورا کې د غزنی ولایت د خلکو استازي له دې امله اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې ناسم امنیتي وضعیت به د 2013 زیږدیز کال لپاره د تاریخي ودانیو د رغولو کار له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان پولیس جرګه کې د غزنی ولایت د خلکو استازي داوود سلطان زوی وایي چې په کار د افغان دولت او نړیواله ټولنه له اوس څخه د غزنی امنیت ته جدي پام واړوي.
زه هیله لرم چې د افغانستان مرکزي حکومت او د بلنی ټولنې مخصوصا د امنیتي ځواکو توجه غزنی ته جدي شي، که نه د بیرغونې پروسه به ډېره ناکامه پروسه یي که امنیت ته توجه نشي. یو باستاني ولایت که غزنی چې د اسلامي فرهنګ او ثقافت د مرکز په حیث 2013 کال کې ټاکل شوی دی، په دې کې د غزنی د امنیت اهمیت ډېر زیات برېښي.
غزنی د 2013 زیږدیز کال لپاره په نړۍ کې د اسلامي تمدن پایتخت ټاکل شوی دی او د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې له دې امله د تیاریو په لړ کې به په دغه ولایت کې د تاریخي ودانیو د رغولو 15 پروژې پلې کړي. خو د غزنی والي حاجي موسا وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضع دومره هم خرابه نه ده چې د بیا رغونې کارونه له خنډ سره مخ کړي.
چون غزنی د عمومي لارې په سر باندې واقع ده، احتمالا چې دښمن به دغه ځای انتخاب کړی د خپل فعالیتونو دپاره، ځکه چې دلته هر عمل هغه په میډیا او په مطبوعاتو کې امکان د دې څه چې انعکاس یې ډېر زیات وسي. نو دا چې په ښار او په دې طرفونو کې سړی مشکل وایي، هغسې مشکل نه شته چې موږ د باسازي او د کار مخنیوی وکولی شي.
غزنی د کابل په 115 کیلومترۍ کې پروت ولایت دی چې وخت په وخت ورڅخه د دولت د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو او پوځي نښتو راپورونه ورکول کېږي. د غزنی ولایت ډېری اوسیدونکي هم د خپلو وکیلانو د خبرو تر شا ولاړ دي او وایي چې په کار ته د غزنی ولایت د امنیت برخې ته د مسؤول ارګانونو لخوا جدي پام واړول شي.
اخوا د غزنی ولایت امنیتی چارواکی وایي د غزنی ولایت امنیتی وضع مخ په ښه کېدو ده، خو په دې ولایت کې ملي پولیس امکانات، تجهیزات او درنې وسلې نه لري. د غزنی ولایت د امنیتی وضعیت په هکله د ازادي راډیو خبریال حمید پشمان د دې ولایت د امنیتي قومندان جنرال خیالباز شیرزی سره مرکه کړې ده.
کله کله اوریدل کیږي چې د غزنی په ولایت کې اکثرا ولسوالیان د ورځې لخوا امنیتي وضع ښه دی، خو د شپې لخوا مخالفین تکراته کیږي او راځي.
ټول افغانستان وضعیت تقریبا په همداسې حالت کې قرار لري، مګر د غزنی وضع تا تقریبا مطمئن ده اگر چې په کلی ډول سره نه ده مونږ به نشو کولای چې فرضاً ټولو کلو ته ولاړ شو اما مونږ په ټولو ولسوالیو کې دولتي حاکمیت موجود ده ټول مسایل د دولت لخوا هملته حل و فصل کیږي دښمن ته سخت ضربات وارد شوي دي او سخت تلفات یې لیدلي دي خصوصا د مکور په ولسوالیو کې د اندړو په ولسوالیو کې د کراباغ په ولسوالیو کې او په همدې ترتیب سره په ښار کې ته پوهیږي چې مخکې تا سوال وکړو چې بعضې خلک راځي نو مونږ خلک ټول یو شان لباس لري چا باندې نه دي نو شته چې دا طالب دی کیدای شي بعضې وخت کې به خلک دلته راځي مګر زمونږ کشفي ارګنونه زمونږ امنیتي ارګنونه په دې باندې قدیر شوي دي چې دوی توتیا مخکې دي دی نه چې هغوی کوم عمل اجرا کړي مونږ تدابیر ونیسو او هغه خونسا کړو.
جنرال صاحب د پولیس وضعیت څنګه دی؟ دا مسلکي پولیس شته نشته؟ پولیس تجهیز او موزش او په وسلی په مکمل او وسلی سره مجهز دی کنه؟
کوم پرسونل چې باید په غزنی کې د تشکیل نگانه موجود وي شته دي مګر تاسو ته معلومات چې د غزنی ولایت جغرافیوي نگانه یو لوی ولایت دی خصوصا د ښار د دې لپاره څلور حوزې دي دا ډېرې کامې دي مونږ په دې مورد کې پیشنهاد هم کړی دی چې ها د عقل باید مونږ دپاره درې حوزې نور هم منظوري شي پرسونل د دې راکړلی شي تر څو مونږ په مطمئن ډول سره د خپلو همشاریانو امنیت تمین کړلی شو. تعلیم و تربیه خو دا واقعا د ازاراتو یو جز ده. تعلیم و تربیه په هغه ډول سره چې لازمه ده په پولیسو کې موجوده نه ده مګر د اف ډي دوره د اف ډي ډي دوره چې تقریبا مخکې اته هفتې وه مګر متاسفانه چې زه نه پوهیږم فعلا دا د شپږو هفتو دپاره شوه دوې هفتې د دې نه هم کمه شوله دا باید کمه شوې نه وای. تعلیم و تربیه ګوري پولیس تجهیزات په کومې اندازې سره چې د ملي اردو دي مونږ تجهیزات نه دي درست په هغه ډول سره حمایوي سلا پولیس نه لري زری پوشونه نه لري ملي اردو دپاره شته دي د شکاوې مونږ نه لرو هوا نه لرو حتی په سټوکې که هوا نه لرو د هغوی دپاره مونږ مهمات نه لرو سلا کلاشینکوف مو درسته سلا نه ده.
د غزنی د امنی قومندان مو چې د ازادۍ راډیو د خبریال پښتنو ته ځواب وایي. دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادۍ راډیو کې. د خوست د عامه روغتیا د ریاست په نوښت او د امریکا د پراختیایي ادارې یو ایس آی ډی په مالی لګښت نن د خوندي مورتو برس په داسې حال کې چې د دولتي ادارو مرستندویه موسسو یو شمېر غړي حاضر وو ولمنځل شوه. افغانستان د نړۍ یو هغه هیواد دی چې ډېرې میندې د ماشوم د زیږون مخکې د زیږون په وخت او تر هغې وروسته د ډېرو هغو ستونزو له امله مري چې مخنیوی یې په اسانه کېدای شي. د نړیوال روغتیایي سازمان یوه سروې ښیي چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې په هر یو لک ښځو کې چې ماشوم زیږوي شپاړس تر اوولس سوه یې مري. امیر بهیر په دې اړه له خوست څخه رپورټ لري.
د خوست د امیر اختیار رئیس ډاکټر امیر بادشاه منګل وایي افغانستان یو د نړۍ د هغو هیوادونو د قطار په سر کې ځای لري چې د روغتیا له پلوه له بد حالت سره مخ دي. نوموړي چې د خوندي مورتوب د ملي ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې په دې اړه څرګندونې کولې وویل د زیاته کړه یوازې په افغانستان کې هر کار نولس زره مېرمنې د لازمو طبي اسانتیاو د نشتوالي په وجه د حاملګۍ په دوره کې د ژوند له نعمت څخه بې برخې کیږي. د هغو عواملو په هکله چې د حاملګۍ په دوره کې د میندو د مړینې سبب ګرځي داسې یادونه وکړه.
د مورګانو یا د ټولنې عامه پوهاوی کچه ټیټه ده. دویم دلیل چې امکان لري هغه مور چې حمل لري کلینیک ته لاسرسی ونه کړی شي، او درېیمه ستونزه دا ده چې امکان لري په روغتیایي کلینیک کې هغه بیړنۍ مرسته چې د یوې مور دپاره ضرور دي هغه ونشي.
ډاکټر امیر بادشاه منګل وویل د مجهزو روغتیایي کلینیکونو او د ښځینه ډاکټرانو کموالی د دې سبب شوی چې په خوست کې هم لکه د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څېر د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه شي. د بل خوا یو شمېر لوستو مېرمنو په خوست د میندو او ماشومانو اوسنی حالت د اندېښنې وړ وباله. دوی د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو مرستندویانو څخه وغوښتل چې د روغتیایي خدماتو لمن د هغو لرې پرتو سیمو ته پراخه کړي چې تر اوسه یې اوسېدونکي حتی د لومړنیو روغتیایي خدماتو څخه هم بې برخې دي. په دې لړ کې دوو تنو لوستو مېرمنو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
دېرش کاله نارې وهلی کېږي چې د ښځو حقوق د حقوق دي چې موږ ته کوم شریعت حقوق راکړی دي هغه حقوق د کاغذ په مخ لیکل دي او په یخ وچول دي موږ ته چا راکړی نه دي.
موږ ډېر خوښ یو چې په خوست کې د خویندو لپاره یو څه نڅه کار کیږي او متاسفانه چې ډېر موږ لرو پرتو سیمو کې موږ خوایند ډېر مشکلات سره مخامخ دي د موږ د ولایت په ساته یو ملکی روختن لرو چې په هغه کې هم د خویندو لپاره تداوی کیږي او هم مرونه ورځي هر بخش په هغه یو روختون کې ده
په خوست کې د خوندي مرتوب د ملي ورځې څخه په داسې حال کې ده ونه کیږي چې لا هم هر کال په دې ولایت کې یو زیات مرمنده او ماشومان د لازم روغتیا سنتیا او د نشټوالي لپاره خپل ژوند له لاسه ورکوي
د میندو د مړینې او د علتونو همداشان د میندو د روغتیا په اړه پښتنې د ازادي راډیو په راتلونکي روغتیا ژوند ستمنې پروګرام کې مهروي چې راتلونکي یک شنبه په مستقیمه توګه خبريږي لدونیمو تر درینیمو بجو د یو ساعت د پر سات ګورم شپګنیمه بجې دی سلطان سرور سټډیو ته راغلی دی او د ازادي راډیو د نن ورځې ورستنه خبري مجله وړاندې کوي خراغلی
تشکر فریده جان ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان سلام شنوندگان عزیز در مجله خبری عصر امروز طوری که همکارم اشاره کرد من سلطان محمد سرور با شما هستم این مجله را که طبق معمول حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان منطقه و جهان می باشد با اخبار ساعت از همکارم خالد مفتون آغاز می کنیم در نتیجه سقوط هلیکوپتر نیروهای بین‌المللی در ولایت هلمند 4 عسکر ناتو کشته شدند. 5 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان رای اعتماد از بلوچ جرگه برداشت آوردند و آمریکا، فرانسه و روسیه در مورد پیشنهاد ایران به خاطر فرستادن قسمت از مواد هسته‌ای‌اش به ترکیه به طور رسمی پاسخ دادند. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای بین‌المللی در مربوطات ولایت هلمند 4 عسکر قوای ناتو به قتل رسیدند. ناتو با انتشار اعلامیه‌ای پذیرفته است که این هلیکوپتر به وسیله مخالفین مسلح دولت افغانستان سقوط داده شده است. این هلیکوپتر در مربوطات ولسوالی سنگین این ولایت سقوط داده گردید. طالبان مسلح ادعا کردند که این هلیکوپترها به وسیله آنها سقوط داده شده و تمام سرنشینان آنها از بین رفته است. به اساس یک خبر دیگر ناتو از کشته شدن یک عسکر دیگر خارجی در اثر یک حمله بمب در جنوب افغانستان گزارش داده شده است. در ماه جاری میلادی 28 عسکر نیروهای ناتو در افغانستان کشته شدند. رابرت گیت وزیر دفاع آمریکا امروز گفت پیشرفت‌های چشمگیر باید در جنگ افغانستان صورت گیرد تا مسئولیت‌های امنیتی در بخش‌های از این کشور تا آخر سال جاری میلادی به نیروهای افغان سپرده شود. با گفته گیت در غیر آن مردم آمریکا و سایر کشورها از تلاش‌ها در این کشور حمایت نخواهند کرد. گیت همچنین گفت جنرال استن مک‌کریستال قمادان نیروهای بین‌المللی در افغانستان مطمئن است که تا آن زمان پیشرفت‌ها را در این زمینه نشان دهد. گیتس این اظهارات را در لندن پس از اشتراک در اجلاس استراتژیک با مقامات بریتانیایی ابراز کرد. بریتانیا نزدیکترین متحد آمریکا در افغانستان است، اما حمایت‌های مردمی به خاطر جنگ 8 ساله افغانستان در هر دو کشور کاهش یافته است. 5 تن از اعضای کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان که به ولسی جرگه این کشور معرفی گردیده بودند، امروز رای اعتماد گرفتند. رئیس جمهور افغانستان به تازگی 6 تن از اعضای کمیسیون نظارت از قانون اساسی را معرفی کرده بود، اما یکی از این افراد از پذیرفتن مسئولیت در این کمیسیون معذرت خواسته است. اعضای کمیسیون نظارت از قانون اساسی افغانستان برنامه‌های اساسی کاریشان را تشریح کردند و با سوالات نمایندگان مردم نیز پاسخ را کردند. آنها در اظهاراتشان گفتند که تلاش می‌کنند تا نظارت دقیقی از تطبیق مواد قانون اساسی این کشور داشته باشند. طبق قانون اساسی افغانستان این کمیسیون باید 7 عضو داشته باشد که قرار است رئیس جمهور کرزی 2 عضو دیگر این کمیسیون را به زودی به هدف گرفتن رای اعتماد معرفی کند. 11 شاگرد مکتب دخترانه گوهرشاد بیگم در ولایت سرپل مصدوم شدند. وزارت معارف افغانستان مصدوم کردن این شاگردان را کار دشمنان کشور خوانده است. طبق اعلامیه وزارت معارف، شاگردان این مکتب به طور خفیف مصدوم شده بودند ولی بعد از تداوی دوباره شفایاب شدند. در این اعلامیه از بزرگان قومی و علما خواسته شده تا اجازه ندهند که سکتور معارف کشور به وسیله عناصر ضد معارف متضرر گردد. در چند ماه گذشته این چندین مینبار است که در بخش‌های مختلف افغانستان شاگردان مکاتب دخترانه مسموم می‌گردند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. رادیو آزادی امریکا، فرانسه و روسیه در مورد پیشنهاد ایران به خاطر فرستادن قسمت از مواد هسته‌ای‌اش به ترکیه به طور رسمی پاسخ دادند. این پاسخ ساعت‌ها قبل از رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد دور جدید تعزیرات علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور داده شد. دیپلمات‌ها می‌گویند که ایران این پاسخ را از طریق رئیس آژانس انرژی اتمی بین‌المللی در ویانا به دست آورده است. این پلان که بر اساس آن ایران قسمت از یورانیم کمتر غنی شده خود را به ترکیه می‌فرستد و در عوض آن سوخت هسته‌ای برای ریاکتورهای تحقیقاتی بعد از خواهد آورد به میانجیگری برزیل و ترکیه صورت گرفت. قدرت‌های غربی می‌گویند این پلان جوابگوی نگرانی‌هایشان در مورد پروگرام هسته‌ای ایران نمی‌باشد. شورشیان مزنون بر لاری‌هایی که مواد لوجستیکی را برای نیروهای خارجی در افغانستان منتقل می‌کردند در نزدیکی اسلام آباد مرکز پاکستان حمله کردند که در نتیجه آن حداقل 8 تن کشته شدند. به گفته پلیس 10 فرد مسلح شب انگام بالای این کاروان حمله ور شدند و بعداً فرار کردند. این اولین بار است که چنین حمله در نزدیکی اسلام آباد صورت می‌گیرد. ضیا، یکی از دریوران این لاری‌ها، در مورد حمله بالای کاروانشان چنین می‌گوید: در حالی که در داخل لاری نشسته بودم چندین بار شنیدم که عمل کنندگان میگفتند دریوران را بکشید، وقت را ضایع نکنید، لاری ها را با آتش بکشید، هر دریواری که میخواد فرار کند بالایش فایر کنید، هیچ کس را اجازه فرار ندهید. به گفته آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس تقریبا 20 کانتینر پر از مواد ضرورت نیروهای خارجی در افغانستان در این عمله آتش گرفته بودند. به گفته یک مامور پلیس، عمله کنندگان توسط 2 موتر و 6 موتورسیکل به این محل آمده بودند. طبق خبر دیگر، ملیشه‌ها در منطقه مومن واقع در جنوب غرب پاکستان که نزدیک به سرحد افغانستان است، بالای 2 پست حمله کردند. به گفته یک مقام پاکستانی، در نتیجه این حمله 2 عسکر پاکستانی و 6 شورشی کشته شدند و چندین تن طرفین درگیر زخمی نیز گردیدند. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز به منظور وضع تعزیرات جدید برای دور چهارم بر ایران تصویب قطعنامه رایگیری کند. هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، گفته است که ایران این بار با شدیدترین تعزیرات روبرو خواهد شد. در این حال محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، میگوید که اگر این قطعنامه تصویب شود، ایران هر گونه گفتگوهای بیشتر را در مورد برنامه هسته‌ای‌اش رد خواهد کرد. او همچنین گفت که معامله سوخت هسته‌ای که از حمایت ترکیه و برزیل برخوردار بود، فرصتی است که تکرار نخواهد شد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، گفته است که تصویب این قطعنامه میتواند دیگر کشورها را به وضع اقدامات سخت علیه ایران وادارد. گیتس در مورد تعزیرات جدید چنین میگوید: هدف کلیدی این است تا با ترکیب از دیپلماسی و فشار، ایرانی ها ترغیب شوند و با آنها فهمانده شود که در بخش امنیت خودشان راه غلطی را در پیش گرفتند. آنها با دنبال کردن برنامه هسته‌ایشان امنیت داخلیشان را افزایش نه بلکه آن را کاهش می دهند. کشورهای غربی اعتراض دارند که ایران تلاش برای دسترسی سلاح هسته‌ای دارد، ولی ایران ادعا می کند که برنامه هسته‌ایش به مقاصد صلح‌آمیز می باشد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، امروز گفت که خودداری اتحادیه اروپا از پذیرش ترکیه به حیث عضو این اتحادیه سبب شده تا این کشور به طرف شرق متمایل شود. وزیر دفاع آمریکا که در لندن سخنرانی میکرد گفت ایالات متحده و متحدین آن باید به طور جدی فکر کنند که چرا پالیسی ها در ترکیه تغییر کرده و چی کاره به خاطر بهتر شدن روابط این کشور صورت گیرد. گیتس همچنین در مورد خراب شدن روابط بین اسرائیل و ترکیه ابراز نگرانی کرد. روابط ترکیه و اسرائیل بعد از آن تیره شد که نیروهای اسرائیلی بر کشتی های عامل کمک های بشری به غزه حمله کردند که در نتیجه آن 9 تن کشته شدند. و رای دهندگان امروز اعضای پارلمان جدید را در هالند انتخاب می کنند. گمان نمی رود که هیچ یک از 18 حزب رقیب برنده اکثریت در این انتخابات گردد. و نظر سنجی ها نشان می دهد که اعضا به راستگرایی که خواهان پالیسی های سخیرانه در مورد مهاجرین اصلا از حمایت بیشتر برخوردار باشند. سید فتح محمد بها اخبار اقتصادی و ورزشی را ارائه می کند.
ریاست ترانسپورت ولایت هرات میگوید که نسبت به سالهای گذشته عواید بیشتری را جمع آوری کرده است. روزنامه انیس چاپ کابل به نقل از حاجی عبدالباقی یوسفی، رئیس ترانسپورت هرات، خبر داده است که آنان 247 میلیون افغانی عاید داشتند. با گفته وی این مقدار عواید در سطح ولایت کشور رقم بالایی است که از درک فعالیت‌های ترانسپورتی به خزانه دولت تسلیم داده شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که برای افزایش حاصلات خربوزه در این کشور برنامه ما مبارزه با مگس خربوزه را تشدید کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که امسال 1050 50 هکتار زمین در مناطق گرمسیر افغانستان به کشت خربوزه اختصاص یافته است که انتظار می رود هزاران تن خربوزه از آن به دست بیاید و نه تنها در داخل افغانستان بلکه در بیرون از این کشور نیز به فروش برسد. مرض مگس خربوزه در سالهای گذشته بخشی از حاصلات خربوزه را در افغانستان متضرر ساخته بود. این هم خبرهای ورزشی. فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال تیم ملی فوتبال افغانستان را در رده های بالاتر قرار داده و افغانستان حالا در جدول رده بندی این فدراسیون از 20 کشور دنیا پیشی گرفته است. روزنامه راه نجات خبر داده است که در ماه گذشته تیم فوتبال افغانستان در شماره 193 قرار داشت و اینک پس از برگزاری مسابقات آسیایی که اخیراً راندازی گردیده بود و تیم ملی فوتبال افغانستان امتیازات را به دست آورد، این تیم در درجه 189 قرار دارد. آوار رقابت های فوتبال که از چند به این طرف در ولایت ننگرهار راندازی شده است و مراحل حساس داخل شده است. آمریت ورزشی ولایت ننگرهار گفته است که این رقابت ها به هدف انتخاب تیم منتخب در سطح ولایت میان 11 تیم راندازی گردیده است. تا اکنون تیم کابل بانک ولایت ننگرهار در صدر جدول این مسابقات قرار دارد.
ساعت 6:40 دقیقه عصر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را در برنامه دنبال میکنیم. پنج تن از اعضای کمیسیون نظارت تطبیق قانون اساسی افغانستان امروز رأی اعتماد حاصل کردند. دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه، در یک سفر رسمی وارد شهر میمنه شده و چندین پروژه صحی را افتتاح کرد. یک هیئت لوی سارنوالی افغانستان گزارش های را رد می کند که ملکیت های قول اردوی 205 اتل ولایت قندهار از سوی احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی غصب شده است. چند تن از شاگردان مکتب متوسط گوهرشاد بیگم مرکز ولایت سرپل امروز گفته می شود بار دوم مسموم شدند. گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. پنج تن از اعضای کمیسیون نظارت تطبیق قانون اساسی افغانستان که به ولسی جرگه معرفی شده بودند امروز رأی اعتماد حاصل کردند. اعضای کمیسیون نظارت از قانون اساسی افغانستان برنامه‌هایشان را تشریح کردند و به سوالات نمایندگان مردم پاسخ گفتند. آنان در اظهاراتشان گفتند که تلاش می‌کنند نظارت دقیق از تطبیق مواد قانون اساسی انجام شود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فیض الله قرداش می‌شنویم.
پنج عضو کمیسیون نظارت از قانون اساسی افغانستان پس از تشریح برنامه‌های کاری و تعهد به عملکرد درست در این زمینه از ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد به دست آوردند تا فعالیت‌های خود را به طور رسمی آغاز نمایند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان ضمن اعلان تعداد آرای اعضای این کمیسیون در مورد نحوه رایدهی به این پنجتن چنین گفت:
مشوره ما و اکسیبای محترم به این هست که نظر به رویه پارلمانی که در گذشته هم شما داشتیم، صحبتهای کاندیدهای کمیسیون محترم نظارت هم میشنویم، در پایان تفصیل سرش خود داشتیم. بعد از اینکه نات تشریف میبرن، اگر بعضی سوالای شما در لابلای پرسشایی را که میداشته باشین یا توضیحات خود کاندیدای محترم حل شد، خوب و بس میتونیم که ما شما با تصمیم بگیریم.
رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته 6 تن از قانوندانان افغان را به عنوان اعضای کمیسیون نظارت از قانون اساسی کشور تعیین کرده بود، اما از میان یک تن از پذیرفتن مسئولیت در این کمیسیون ابا ورزیده بود. اما مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند که رئیس جمهور کرزی به زودی دو تن از اعضای دیگری این کمیسیون را معرفی خواهد کرد. بروز چهارشنبه عبدالقادر عدالتخواه، محبوب حقوقمل، محمد امین احمدی، محمد عمر منیب و گلرحمن قاضی برنامه هایشان را تشریح کردند. گلرحمن قاضی در بخشی از اظهارات خود به ولسی جرگه چنین گفت:
به تعبیر ما به حیث یک عضو کمیسیون، این کمیسیون پل وصل است بین قوای ثلاثه، با خصوص قوای تقنینه و اجراییه، همکار بسیار نزدیک شورا در مسائل مشترک علیه فرهنگ قانون شکنی است. همه ما از شکایت داریم و همه ما می خواهیم به طرف قانون محوری برویم. کمیسیون به معنای واقعی استقلال مسلکی و قاطعیت خود را حفظ نماید.
بر مبنای قانون اساسی افغانستان، این کمیسیون صلاحیت‌های ویژه‌ای به هدف نظارت از تطبیق قانون و تفسیر مواد قانون اساسی کشور را دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه یک سفر رسمی وارد شهر میمنه شده و چندین پروژه صحی را افتتاح کرد. این پروژه ها شفاخانه 100 بستری شهر میمنه، مکاتب قابلگی و سرویس عاجل شفاخانه میمنه را شامل می شوند. رحمت الله ریحا از میمنه گزارش می دهد.
4 پروژه جدید در بخش صحت در ولایت فاریاب توسط دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه و مقامات دولتی انولا افتتاح گردید. دکتر سریا دلیل طی سخنانی در مورد پروژه جدید شفاخانه 100 بستر ولایتی میمنه که یکی از عمده پروژه های یاد شده می باشد این گونه معلوماتی را انمود.
جای بس افتخار و مسرت است که امروز ما سنگ تهداب 100 بستر ولایتی فاریاب را می گذاریم و ان شاء الله بعد از موعد معین کار اعمار آن تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. بودجه ای که برای اعمار این تعمیر به مصرف خواهد رسید مبلغ 4.6 میلیون دلار آمریکایی بوده که از بودجه وزارت صحت عامه پرداخت می گردد.
عبدالحق شفق ولی ولایت فاریاب نیز ضمن قدردانی از توجه وزارت صحت عامه در جهت منظوری 10 مراکز صحی به این ولایت گفت در حال حاضر مراکز صحی فاریاب از 62 مرکز به 73 مرکز صحی ارتقا یافته است.
شفاخانه 100 بستر ولایتی فاریاب خوشبختانه بعد از 1.5 سال تلاش، هم زمین هم پول هم قرارداد و هم امروز با حضور شما ما شاهد تعداد گذاری ازی هستیم و همینطور مکتب قابلگی که در اغلب ولایات افغانستان بود متاسفانه در فاریاب جایی مرکزی مهم خالی بود، خوشبختانه با مو سرمایه مجموعی مبلغ 470 هزار دلار امروز انشاءالله به دست مبارک شما کارش آغاز میشه و همینطور بازدید شما از مرکزی فیزیوتراپی و ارتوپیدی که یک مرکز یا یک مؤسسه بسیار مهم است.
آقای شفق همچنان پیشنهاد نمود تا مراکز صحی به دلیل کثرت نفوس در این ولایت بیشتر از پیش افزایش یابد.
گزارش بود از ولایت فاریاب. یک هیئت لوی سارنوالی گزارش هایی را رد می کند که ملکیت های قل اردوی 205 اتل ولایت قندهار از سوی احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی غصب شده است. این هیئت که به هدف بررسی این موضوع اخیراً به ولایت قندهار رفته بود می پذیرد که زمین های مربوط به این قل اردو غصب شده، اما دست داشتن احمد ولی کرزی را در زمین رد می کند. لوی سارنوالی افغانستان همچنین می گوید که ملکیت های بیشتر دولتی و شخصی نه تنها در قندهار بلکه در سرتاسر افغانستان از سوی زورمندان غصب شده است. بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
بررسی هایی که در مورد غصب زمین های ادعا شده در قندهار صورت گرفته نشان می دهد که احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان در غصب این زمین ها دست ندارد. قبلا برخی رسانه ها به استناد از قل اردوی 205 ولایت قندهار گزارش هایی را به نشر رسانده بودند که احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار ملکیت های این قل اردو را غصب و به نزدیکان خود توزیع نموده است. هرچند احمد ولی کرزی همواره این گزارش ها را رد کرده است، اما رئیس جمهور افغانستان اخیراً به لوی سارنوالی وظیفه داد که هیئت را به قندهار بفرستد تا این موضوع را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد. سید جلال جلال رئیس تفتیش لوی سارنوالی افغانستان بررسی های این هیئت را بعد از چاشته روز چهارشنبه تا یک کنفرانس خبری در کابل چنین توضیح داد.
چون این مطلبی که غصب ملکیت قل اردو توسط احمد ولی کرزی صورت گرفته باشد تثبیت نگردید و اسناد هم از طرف قماندانی محترم قل اردو در اختیار ما قرار داده نشد که مایید ادعایی باشد که توسط احمد ولی کرزی غصب صورت گرفته. در نتیجه بررسی هیئت موظف اداری عالی لوی سارنوالی هم این تثبیت شد که چندین مورد غصب ملکیت ها توسط یک عده اشخاص صورت گرفته.
آقای جلال گفت شناسایی اشخاصی که زمین‌های دولتی را در ولایت قندهار غصب نموده نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد. وی پذیرفت که زمین‌های دولتی و شخصی در تمام ولایات افغانستان از سوی افراد غصب گردیده و غاصبین باید تحت پیگرد قانونی قرار داده شوند. رئیس تفتیش لوی سارنوالی ضعف حاکمیت قانون را در افغانستان یکی از عوامل غصب ملکیت‌ها در این کشور خواند، اما اطمینان داد که با تقویت حاکمیت قانون در کشور علاوه این کار گرفته خواهد شد.
ارگاه جمهوری اسلامی افغانستان مشکلات ضعف حاکمیت قانون وجود نداشته باشه، هیچگاه غاصبین یا سایر مجرمین دست به یک عمل جرمی زده نمیتونند. ولی برتان اطمینان میتونم که روز حاکمیت قانون گسترش پیدا میکنه، قوی میشه، غاصبین زمین دوباره جایدادهایی را که غیر قانونی غصب کردن از تصرفشان کشیده میشه و خود غاصب مورد بازپرس و تعقیب عدلی قرار داده میشه.
شهرولی کابل هم بارها از غصب زمین در کابل از سوی زورمندان شکایت نموده و خواهان توجه دولت در این راستا شده است.
گزارش بود از تحقیقات یک هیئت لویاسارانوالی افغانستان در قندهار که میگوید برادر رئیس جمهور کرزی در غصب املاک دولتی دست ندارد. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. چندین تن از شاگردان مکتب متوسط گوهرشاد بیگم مرکز ولایت سرپل امروز گفته میشود بار دوم مسموم شدند. وضعیت دو شاگرد وخیم گزارش شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه میشنویم.
با ادامه سمپاشی روز گذشته صبح روز چهارشنبه نیز مکتب گوهرشاد بیگم سرپل از سوی افراد ناشناس سمپاشی گردیده است. سید نسیم سادات مدیر معارف شهری سرپل گفت که روز گذشته با تعداد 23 تن از این شاگردان مسموم شده بودند.
اما لحظه‌ای که مدیره صاحب لیسه بر ما اطلاع دادند، آنان شخصا ما خودم امرای مسئولین کشفی و امنیتی در مکتب خود رساندیم. از شفاخانه کمک خواستیم، اینا مطالعه خود روان کردن، به خصوص مسئولین کشفی و امنیتی ما اونا آنان در مجهازشان امرام کمک کردن. کسایی که وضعیتشان خوب نبود اینا را آجر ما در شفاخانه رساندیم.
دکتر هارون عارف رئیس شفاخانه ولایتی سرپل نیز در این مورد گفت که آنها از دروز به این طرف کمک های لازمه از قبیل سیروم، اکسیجن، ویتامین سی را تطبیق نمودن.
اگر میشه که مثل کدام چیزی سپری شده باشه داخل سند قبل از آمدن از یافت، یا که مثلا دوا پاشی کرده باشه، و اصل قضیه از طرف مسئولین امنیتی زیر تعقیب و بازپرسی قرار داره.
تن از شاگردان مکتب متوسطه گوهرشاد بیگم سرپل که در اثر سمپاشی افراد ناشناس مسموم شده بودند گفتند که هیچ کس نمیتواند با این گونه تهدیدها آنها را از مکتب دور بسازد. این شاگردان حاضرند پس دوباره به دروسشان ادامه بدهند.
به خاطر میکنند که دخترها بترسه و دیگه مکتب نبیه، فرمولاش نمانه. مگر ما اوت نمیکنیم مکتب میریم. بله، تقاضا داریم که امنیت مکتب خوبتر شوه یا مواظب باشند دیگه، جبران نشه دیگه، دور تکرار نشه. این کار
اصف ما 5-6 نفر بودیه خوانه، به خاطر درس خواندن علم یاد گرفتن، به خاطر که درس علم بیاموزیم، به وطن خود کمک کنیم، این کارا رو نکنن بسیار بد گناه داره. دفعه اول دستیم فتران یک بوی بد توش بوی میداد، نه یا سر ما کم کم در میکرد، باز استاد ما رو گفتیم باز ما رو بر کردستیم.
در این حال والدین شاگردان مسموم شده سمپاشی از سوی افراد ناشناس را محکوم نموده با اطفال خیش اجازه میدهند تا با مکتب بروند.
نام رئیس آقالی ما اولا تایخ در مکتب رایی میکنیم که درس بخونه، تعلیم بکنه، انسان گریت یاد بگیره، مثل بانیر یاد بگیره، نه به خاطر از یک برادر باید سن بزنه یک کار شد. خود می یک شاکن آدم دست چو از چای 20 متر خود راستی که ما فهمیده باشیم چه قسم در آمده. خود دو تا دلش می رقم، یک شده خانه رسندم، یک شنجی خوابیدم.
مادرش هستم، یه خیانت در اسلام هست، خیانت در مدرسه هست دیگه. ما میخواییم بچه هم بکشن شما مملکت و بابا چه نمیسن با یه سنابتی مملکت چه
ها دیگه. با وصف این که خشونت، تهدید و سمپاشی در سرپل روز افزون است، اما بعضی از این والدین در ادامه تعلیم و تربیه اولادهایشان قاطع و مصمم هستند. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، سرپل. رادیو آزادی.
کار ترمیم و بازسازی ده اثر تاریخی در ولایت غزنی آغاز شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که اجلاس سران کشورهای اسلامی ولایت غزنی را در سال 2013 به حیث پایتخت تمدن کشورهای اسلامی مسمی کرد. وزیر اطلاعات و فرهنگ با انجینر یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور در بخش بازسازی و اعمار مجدد همراه با سفرهای پولند و پاکستان با شماری از اعضای پارلمان به ولایت غزنی سفر کرده بودند و وعده کردند که از پولی که به منظور بازسازی آثار تاریخی اختصاص یافته 35 محل تاریخی و زیارتگاه در این ولایت بازسازی خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش حمید پژمان از کابل.
در جمله 10 آبده تاریخی و زیارتگاه های ولایت غزنی که کار عملی بازسازی و اعمار مجددان بر روز سه‌شنبه آغاز شد، مقبره های شریف خان، سلطان محمود غزنوی، سبکتگین، شامیر فالیزوال و سایران شامل است که قرار است کار بازسازی نابدات تاریخی و زیارتگاه ها تا آخر سال جاری به پایان برسد. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ با انجینر یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور در بخش بازسازی و اعمار مجدد همراه با سفرهای پولند و پاکستان که با شماری از نماینده های مردم غزنی در شورای ملی با آن ولایت سفر کرده بود، در موقع آغاز کار نابدات تاریخی به مردم غزنی وعده کرد که طرح های زیادی در رابطه به ایمار مجدد ولایت غزنی روی دست دارد.
با پاس عظمتی که شهر مبارک غزنی داشت، غزنی هرچند داغدار و نیمه ویرانه هنوز هم مایه افتخار جهان است و در 2013 پایتخت فرهنگی جهان اسلام خواهد بود. امروز 10 پروژه بازسازی آبدات تاریخی پر افتخار غزنی افتتاح میشه.
دو سال قبل در اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی فیصله به عمل آمد که ولایت غزنی در سال 2013 باعث پایتخت تمدن کشورهای اسلامی معرفی گردد. پس از این تصمیم دولت افغانستان یک کمیسیون ویژه را به خاطر بازسازی و اعمار مجدد آن ولایت توظیف کرد. در محفل آغاز کار آبدات تاریخی ولایت غزنی، آقای ماچ لانکا سفیر پولند در کابل که مکنون یک تیم بازسازی پولند در آن ولایت دارد، وعده کرد که کشورش در بازسازی و اعمار مجدد ولایت غزنی همکاری خواهد کرد.
یک سرزمین بی حد زیبا و مردمی کارگر دیدم که با وجود تمام مشکلات در راه آباد کردنش از بذل سعی و کوشش فروگذاری نمی نماید.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند در نظر است تا سال 2013 میلادی حدود 35 آبدۀ تاریخی و زیارتگاه های آن ولایت بازسازی شود و در کنار ایمار سرک های داخل شهر غزنی قرار است یک ساختمان بزرگ برای سکرتاریت و نمایشگاه آثار اسلامی ولایت غزنی نیز ایمار شود.
شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. دهاتن از بچه‌ها و دختران خردسال ولایت بامیان خبرنگاری را آموزش دیدند. این دختران و پسران خردسال در برنامه کودکان یک رادیوی محلی در بامیان اشتراک دارند و نطاقان این برنامه هستند. علی عرفان از بامیان گزارش می‌دهد.
دهاتن از کودکان آشیانه سمر در بامیان در امور خبرنگاری آموزش دیدند. این برنامه آموزشی روز چهارشنبه توسط یک خبرنگار آمریکایی با همکاری رادیو بامیان صورت گرفت. مهتاب فرید خبرنگار آمریکایی که به زبان دری با لهجه ایرانی صحبت می کند در پایان این برنامه گفت روش مصاحبه را برای این کودکان آموزش داده است.
یاد گرفتن که چجوری سوالای بن‌بست رو از هم نپرسن، یاد گرفتن که چطور باید خوب به آخرین جواب گوش بدن که ببینن سوال بعدی رو چطوری انجام بدن، یاد گرفتن که باید خوب تحقیق کنن و سوژه‌شون رو بشناسن و با کسی که قراره مصاحبه کنن زود آشنایی داشته باشن، بدونن که گذشتش چطور بوده و با اون مصاحبه کنن.
این خبرنگار آمریکایی تاکید کرد این کودکان برای خبرنگار شدن آینده خوبی دارن.
بعد از 3 ساعت آموزش با معلمشون یه کنفرانس مطبوعاتی داشتن که به نظر من شاهکار بود. این کنفرانس مطبوعاتی واقعا
چند تن از این کودکان که در این برنامه آموزش خبرنگاری اشتراک داشتن درباره آن چنین نظری دارن.
نادره سمر هستم، یک تن از اطفالان آشیانه سمر. من نطاق برنامه کودکان رادیو بامیان هستم و بعد از اینکه ما امروز 3 ساعت آموزش دیدیم، میتونیم با کودکان دیگر بامیانی در رادیو بامیان در برنامه کودکان بحث کنیم و یا مصاحبه کنیم.
رحیم نوید هستم، یک تن از اطفالان آشیانه سمر و نطاق رادیو بامیان برنامه کودکان. من پیش از مصاحبه را قصد جد نداشتم و جرات من کم بود و امروز جرات من بالا رفت. از بعد میتونم امروی کودکان بامیان مصاحبه کنم.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
فشارهای دولت ایران بر مهاجران افغان در این اواخر در اکثر شهرهای این کشور افزایش یافته است. این افغان‌ها که عمدتاً بدون اسناد مهاجرت هستند، توسط ماموران دولتی در محیط‌های کارگری و یا سطح شهر دستگیر و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. سید احسان از ایران گزارش می‌دهد.
فشارها و دستگیری‌ها بالای افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت اخیراً در شیراز، مرکز ولایت فارس و سیرجان ولایت کرمان بیشتر از جاهای دیگر ایران دیده می شود. 2 تن از افغانهای مهاجر در سیرجان ولایت کرمان در مورد چنین اظهاراتی دارن.
نصیر جان میگیره از وضعیت زیاد است. مدرک والا را میگیره یک شو دو شو بندی میکنه. خلاصه زیاد اذیت میکنه. هر جایی که پیدا کردم مدرک را میگیره پولش پیش میگیره مدرک والا را میبره یک روز سابقه از گاره سرش تبیج میکنه. همین پاسگاه هر چی پاسگاه است استان شهرستان تیرجان است. همه را سرش همین طور کرده که روز سه مرتبه سرش جارو میکنه. بعضی لا میکنه مدرک والا.
بگیر از دیگه میره سر خونه دیگه مثلا هر کوچه‌ای که مسیره کردی که همه را بر میذاره میبره. چه مدرک داشته باشه چه بی‌مدرک باشه.
از سوی دیگر بر اساس اظهارات افغان‌های مهاجر در شهر شیراز، جمع‌آوری و دستگیری افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت در محیط‌های کارگری و دیگر جاهایی که محل بود و باش این افغان‌هاست بیشتر از یک هفته است که افزایش یافته است. و همچنان گفته می شود که مقامات محلی در یک اطلاعیه به کلیه افغانهایی که بدون اسناد مهاجرت هستند نیز هشدار داده است که طی روزهای آینده شیراز را به قصد افغانستان ترک کنند. در غیر آن با فشارها و جزاهای بیشتر ماموران دولتی روبرو خواهند شد. در حال حاضر هزاران افغان فاقد اسناد مهاجرت که روزانه ایران را به قصد افغانستان ترک می کنند یا خود داوطلبانه به افغانستان برمی گردند و یا توسط ماموران دولتی از شهرهای مختلف ایران دستگیر و با گذراندن در کمپ‌های موقت از این کشور اخراج می شوند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش وضعیت مهاجران افغان در ایران می رسیم به پایان مجله خبری عصرگاهی امروز و پایان نشرات رادیو آزادی. اما شما می توانید روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب و روزتان خوش.